السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې دا ورځې درې بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د پاکستان افغانستان او د پیرس په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو نیز پروګرامونه جمهوریت او سروې هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د شاهین بنیري نه اورو
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه د فرانس په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته ترهګرۍ په پیښو کې یو سل شل کسان وژل شوي دي پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي او نن په ویانا کې د روس امریکا یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان د شام د سولې په اړه خبرې کوي د خبرونو تفصیل د فرانس په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته د ترهګرۍ په پیښو کې د یو سل شل نه ډېر کسان وژل شوي دي د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي دي نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې اووه ځان په چوونکو توکو سره لوزولي او د ده په خبره کېدی شي نور هم یو شمېر په دغه سیمه کې موجود وي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي ځینې کسان بیا په یو رستورانټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګي او بمي بریدونو کې وژل شوي د دغه هیواد ولسمشر فرانس اولاند په هیواد کې بیړني حالات اعلان کړي استراری حالت ایرانوم یعنی ضلع سیم بوتل شی او خائی پر تگ را تگ ہم بندیز ولگول شو پا دی سخت وقت کی زداغا دیرے قربانیانو داغو دخپلوانو دو جو بلشو پاڑا سوچ کن بای چی منگلا سبر کار واخلو د پیخې عیني شاهدینو ویلي دي چې حمله کوونکو د بریدونو پر وخت د الله اکبر نارې وهلې د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی د فرانس ولسمشر ولس ته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د ده په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوي دي شاوخوا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پیرس کې ځای په ځای کړل شوي دي څېړونکي وایي کېدی شي چې د دې بریدونو تر شا د داعش لاس وي دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې د ترهګرۍ تر ټولو بدترینې پیښې دي د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونه په سختو ټکو کې غندلي دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني قدرونو بریدونه دي نوموړي زیاته کړې د فرانس له ولس او د نړۍ له قانونو سره به یو ځای کار کوو چې دا رنګ د ترهګر د انصاف منګولو ته سپارو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس د ولس حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپله مرسته وړاندې کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پیرس د خلکو بېرحمانه وجنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي دغه راز د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هوټ سرګن کړي چې موږ به هر هغه څه کوو چې څومره مرسته زموږ نه کېدی شي د چین ولسمشر شي جن پینګ بیا وایي په سختو ټکو کې د دې وحشیانه برید غندنه کوو ایراني ولسمشر حسن روحاني د پیرس بریدونه د انسانیت پر ضد جرمونه بللي دي او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوګان هم د غمرازۍ پیغامونه لیږلي پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دي نوموړي ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د اقتصادي رهداري په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیر ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر معلومات ورکوي خو د ده په خبره هغه دا مهال ملکه بهر دی له دې وروستو اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د جمعې په ورځ مشال لیډو ته ویلي په دغه نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لوریو ته نقصانات رسېدلي دي د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه نښتې به تر کله روانې وي د زابل د والی ویان وای لوی ونه رایسی په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وجل شوی او تر 500 زیات ټپیان شوی دي. او نن په وینا کې د شام د سولې په اړه لکیدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري ټاکل شوی چې په دې خبرو کې به د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان برخه اخلي. پرون د برتانیا د بارنو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته ویلي چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولس مشر بشار الاسد راتلونکي ټاکل کېدی شي تر ټولو لویه مسله وي. د په خبره یقینا چې دغه به د نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هم تیر ورځ ویلي وو واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. او د ترکیې چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناخ ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي کردان دي او له عراق سره پوله لري چارواکو پرون وویل ترکي ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل شوي چې دوه ترکي سرتیري بیا په یو بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي د ترکیې امنیتي ځواکونه به د کردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان خرګوټي کې خپلو عملیاتو لا دوام ورکوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاهین بنیری نوریدل اوریدونکو په دې خبرونه کې وزانی ساجمل ستاسو قربانه یم. ماسره به تکنیکی همکار اساق امیری هم د خبرونه تاسو زموږ په ویبپاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باورې د پیرس په بریدونو کې شاوخوا 160 کسان وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر وایي هر څومره چې ممکنه وي د فرانس له خلکو د نړۍ له نورو قانونو سره همکاري وکړو چې دغه ترهګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice.
د بجلی ادارې نپرا خیبر پختونخوا ته د مرکز لخوا د بجلی په منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. او 19 پروګرام جمهوریت کې بدا هم وره چې آیا په پاکستان کې پښتانه د خپل حقونو او آزادو نه خبر دی او کنه.
زما خیال دی زمون پښتانه بېخي نه دي خبر چې د اسلام او د پاکستان په نوم باندې داسې اورینتاس په نوم باندې داسې غولول شوي دي چې لکه امکان ته کافین وایي.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د فرانس په مرکز پیرس کې په شپږو بریدونو کې تر 160 پورې کسان وژل شوي دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې څه باندې 160 کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي چې اته بریدګر هم وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرټ هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په ریسټورنټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بمی بریدونو کې وجل شوی دي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې اورو.
د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د ښار په منځ کې په یوه ریسټورانټ کې د بریدونو په اړه وو چې 11 کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه دوو وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرټ هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرټ روان و. عیني شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرټ پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبریال چې کنسرټ ته ورغلی و وایي د ډزو 4 دقیقې دوام وکړی او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پر مځکه پرېوتل. په دې حال کې وسوالو په لسګونو کسان یرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وای د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسوال ووجل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د شار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل سوي دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړني مای کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل، او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له سټېډیمه وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي. زه بیړنی حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي، ځکه شایي وسوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل سوي دي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړي. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډی سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل سوي دي.
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په پیرس کې بیګا په بریدونو کې 100 کسانو پورې خلک وژل شوي دي، او دغه سي د دې بریدونو پر ضد د مختلفو مشرانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. دغه مشرانو د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده، او زیاترو یې دا کار د انسانیت خلاف عمل بللی دی. د بریدونو په اړه د امریکا، برطانیې، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی او د چین رد عمل مخې ته راغلی دی، چې ملیحه میرزاده یې درته تفصیل وړاندې کوي.
نړیوالو مشرانو د فرانس په سرخار پاریس کې د تیرې ورځې خونړۍ بریدونو غندنه کړې ده، چې پکې د فرانس د پولیسو په خبره تر 120 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو یوه حمله بللې ده.
موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو، څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو، او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې د مرستې لپاره څه په وس کې وي هغه به وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین هم د یادو بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی، او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپله مرسته وړاندې کوي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې ترهګر بریدونه دردونکي جنایت وباله. نوموړي د دغو ترهګر بریدونو د غندلو په ترڅ کې وویل نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخښونکو جرمونو او د خلکو بېرحمانه وژنې ته ادامه ورکوي. نوموړي وویل د پاریس د خلکو بېرحمانه وژنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ وویل په سختو ټکو کې د دغه وحشیانه عمل غندنه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه بریدونه د انسانیت خلاف جرمونه بللي دي. بل خدای څرګنده کړه چې د بریدونو له امله روانه اونۍ پاریس ته خپله ټاکل شوې دوره ځنډوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم د پاریس پر پیښې خپله غمرازي ښودلې ده.
زه خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند او د فرانس قام ته د خپل هیواد د وګړو او له خپلې خوا د غمرازۍ اظهار کوم. زه امید کوم چې زخمي سوي کسان به ژر صحت ومومي. دا ښکاره خبره ده چې د قامی سټېډیم سره نږدې چیرې چې د فرانس او جرمني ترمنځ د فوټبال لوبه روانه وه، بریدونه کېدل د دواړو هیوادونو د سولې او امنیت د نشه کولو په معنا دي. په کنسرټ هال کې د کسانو د یرغمل کېدو حالات د بشري او اخلاقي اقدارو بهر عمل دی.
د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدف ویلي د خبریدونه د ترهګرۍ خلاف په ټولو د رایه یوځای کېدلو د غږ کولو په معنا دي. په حکومتي ویبپاڼه په خپور شوي بیان کې نوموړی وایي د پیرس غمیزې پس ټول باید د ترهګرو د کارونو خلاف د یو قوي جواب ورکولو لپاره په دغه جګړه کې یوځای شي.
د ملیحه میرزاده په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پیرس د بریدونو پر ضد نړیوالو خپل غبرګونونه ښودلي دي، او دوی دا کار په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې په پیرس کې دغه وخت موجود عیني شاهدان د دې بریدونو په اړه سوایي، راځئ چې ورته غوږ شو.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل دایوای په پیل کې مو فکر وکړ چې ځوانان پټاخی الوزي بهر چراغ لم د خلګو رشو ناریبي او رنگونه الوتیو. او دروازه مور خلاصه که پناه راوړه او یو زخمی مو یو څه وخت مخکې د اوروژنې د څانګې کسانو روغتون ته بوسی د ده پرکین لاس ګولۍ لګېدلې وه.
چپش هم اصابت کرده بود.
داو عباس او یو بل عینی شاهد بیا سینا دی د مشال ریډیو ته وویل دوی وای د سټیډیم دننه دوی چاودنې واورېدل شوې. د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولی. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو.
د عبدالحی کاکر ناتا سوریدل چې د پیرس د پیښې په اړه عینی شاهدان سوایي دا چې د دې بریدونو اغیز به په فرانسوي ټولنه او اقتصاد سوي. په دې اړه احمد شیبر له افغان لیکوال او کارپوه نجیب منلی سره مرکه کړې. نجیب منلی په فرانس کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. له ده څخه په سر کې پوښتل شوي چې د دې بریدونو به په فرانس اغیز وي. نو هغه وایي
په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات را وپاروي.
نه افغانان چې نوي فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوي مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغوی سره به عکس العمل سخت نه شي؟
طبیعي خبره ده چې د ټولو مهاجرو سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط اوس هم ډېر سخت دي. لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه څوک چې ملي اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په یو بل کې د جذب امکانات به ښه کم شي. هغه وخت چې پرون د جرمني مقامات کړی و چې افغانان به لومړي کسان چې د اروپا نه ایستل کېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوی دی. د فرانسې سرحدات دا تړل شوی دی او جنو نور اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کار کوي تقریبا په 13 نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه اعلان شوی. اعلان شوی مو په دې کوم څه هو کې د تدید خود خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره یو څه ساتلو لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل هر په ټول هېواد کې را لیدا ده نو په دې کې یو نیمه پیړۍ کې تر نیم پیړۍ زیات وخت ما د سپېخه فکر ته نه دی. نو په دا شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید ټول لپاره په تابه درېدلې. خو بیا هم فرانسې په دې حالت کې چې دغه څه پیښو اثر د ځبولې شي د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر ته ونه غورځي. مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او کورني تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقصان لري.
تاسو د لیکوال او کارپو نجیب منلی امریکا اوریدل چې زم همکار احمد شیبر ور سره د پیرس د بریدونو پاړه کړي وو او دا چې د دې بریدونو رست باب په فرانس اثر وی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پر ورځ د سینټ لغونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز پارټي او تحریک انصاف غړي شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې په اړه دې ورته کره او تفصیلي معلومات ورکړل شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه په نوي. په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلاننګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسن اقبال خبرونه در کوي خو هغه له ملک بهر دی. په کومه چې په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او ویې ویل چې حکومت نه په دې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدله کړې ده نو له حکومت یې جواب وغوښت. په کومه چې دوی ته جواب ورنه کړی شو نو دوی له غونډې واک اوټ وکړو. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
کاریډور یې بالکل ایستلی دی، واحد کاریډور دی، هغه شرقي کاریډور دا پنجاب کاریډور ورته ویل کېږي. پرون په سینټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل او د سوال په جواب کې د کاریډور غا کوم جواب لیکلی و. مغربي کاریډور کې نه موټروی، نه ریلوی، نه انرژي زون، یوه منصوبه هم نشته. حسن اقبال صاحب چې دی یا د دوی کوم وزارتونه دي هغه غلط بیانې کوي د دوی زیاتو. نو لهذا په دې باندې موږ واکټ وکړي چې د ملک ټول شل کوړه ولس دا په کروڑونو پښتانه دې ته غلط بیانې کوله، بلوڅ غلط بیانې کوله، دا څلور پنځه میاشتې په میډیا کې غلط بیانې کوله.
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پېښور کې د قبایلي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وویل چې د حکومت اراده بدلې دي نو ځکه پرې سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود وویل
تاوان خو ډېر زیات دی، مثلا دا زمونږ په لاره تللې وې نو پاکستان ته فایده وه، مونږ ته هم فایده وه، زمونږ قسمت به بدلېدو. مونږ به په پنځو کالو کې سل کاله مخکې تللو، زمونږ بېروزګاري به ختمېدله، زمونږ دا مسافري چې کوم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې سیده به ټول په دې روټ باندې راتلل، زمونږ به یو قسم بېروزګاره نه وې پاتې شوې. خو دا چې کله په پنجاب باندې ځي نو اول خو دا چې دا څنګه کیسه ده چې دی به د ګلګت ته تېرېږي، د پښتونخوا نه به تېرېږي او بلوچستان چې کوم حتمي ځای دی هغه ته به رسي. په دې کې به نه د بلوچستان نه تپوس وي، نه به د پښتنو نه تپوس وي، نه به د ګلګت نه تپوس وي، پنجابي به رانه په وکړي چې هلته به ورسوي.
د یادونې ده چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت څو څو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دی او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازع جوړ نه کړی شي. دا دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې په ورځ یو خط لیږلې دی چې ورته پکې ویلي دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي، ځکه چې له دې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي. نو پکار ده چې حکومت په دې نظرسانی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بجلی د نظم کامی اداري یا نپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په منافق کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. وابډا بیا بخنه غواړم وابډا ته یې هدایت کړی دی چې روان کال نه به په خیبر پختونخوا ته د بجلی نه حاصلېدونکي ګټه د کال شپږ ارب روپو پر سے اتلس ارب او یا کروڑ روپے ورکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته وویل چې 1920 کې د بجلی یونټ په یو روپۍ و او د هغې وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کېدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوې دی، ولې 25 کاله تېرېدو باوجود هم چې د بجلی نرخ پکې ډېر سیوا شوی دی، ولې هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کېږي چې د دې صوبې سره ډېر زیاتې دی، ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره څو څو وارې اوچته کړه او د نپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال اتلس ارب او یو کروڑ روپۍ ملاویږي.
خو د 1992 نه دا پیسې فکس کړې وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاوېدې، حالانکه د بجلی ریټ د کم ځای ته رسېدلې په دې 25 کاله کې خو موږ له به پیسې نه سیوا کولې. خو بهر موږ په کې ډېر زیات د حکومت سره مذاکرات په هغې باندې پرشر ایون د نپرا عدالت ته په لومړي ځل باندې د صوبې وزیر اعلی او سره زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو او هغه کیس هم دلته پلیټ کوو. نو شکر دی الحمدلله چې د هغې په بیس باندې نپرا زموږ په حق کې فیصله وکړه او زموږ ته د 6 ارب روپو په ځای باندې تقریبا 19 ارب روپۍ ملاویږي او هر کال به 5% انکریز به ملاویږي.
دا چې د پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستلی دی، نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نپرا په دې پریکړه باندې به وابډا عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه،
زما په خیال چې نپرا خو د اتارټي ده کوم چې طرف کوي نو ادا خو اغیر دا فیصله وکړه د اغیر طرف دا آرډر دی زما په خیال کې ډېر زیاتې کوي نو بله خبره ده دوباره نه کړه هغه په کیسه ګنجایش نشته په کار نه چلي په دې کې متوازیت مشکلات جوړ کړي د کالو دي زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوې دي دا حق زموږ خلاف شوی نه دی نو په کار نه چلي سره زموږ طرف سره زیاتې وشي
بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن نه د صوبایي سملې غړي محمد علي شاه مشال لیډو ته ویل چې د خپل حق ترلاسه کول لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونو خپل کردار لوبولی دی او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیانې دي هغه ان پی دا کبي بس پارټي دا جمعیت ته ټول یو کمباین افورټس کړي ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کو دا زموږ د صوبې مسله ده او د صوبې چې کړه داسې یو ایشو راځي داسې یو مسله راځي نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت سره څنګ په څنګ د صوبې لپاره د حقوقو لپاره ولاړي
د پامول د چنه پر خپل تفصیلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډاته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مټ کې کم د 350 عربونه سیوا بقایجات دي باید د دې پراتلونکو د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د پیښې د جبل شوو زده کوونکو د هغې د کورنۍ د غړو او د استادانو تنظیم دی نن په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې جبل شوو کسانو ته دې د روغتیا او د تعلیم په برخه کې اسانتیاوې ورکړي په خبري غونډه کې د یادې پیښې له لسو زیات جبل شوي زده کوونکي کی هم موجود وو نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې اورو
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیخي د شمیر یو سو جوبل شوي زده کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده خو نږدې 1.5 زده کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي
دا اساتذہ چکم دے چکم زخمی نشوی دی اگو دا پر دا پرمننٹ جاب سے دغو کے دا تقریبا جی 130 کسان او پاگے کے دا سید چ با دا سیدی چاغو خو س کاغو تے زخم اغه زخم سلم یا اورگن نہ دے جائے شوی نو اخو شکر دے کور شوی دی خو چکم دا سیدی چ رچا چکم دے شتا پختہ البتہ دا چا گوتے البتہ دی چا لاس کی رگن البتہ دی اغه اس پر پرابلم
د یاد سکول د نهم جمعات زده کوونکي علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي
ری ګولې لګېدلې هم دوی په خپل کې درنه غیر کورې وشو ټیک شوي دي اوس یې هغې علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګېدلې یم هغې څلور اپرېشن یې اوس پورې وشوې او مخکې مې دې دپاره راته لیکلي چې دې دپاره به لکه غټ علاج کېږي اوس پکې راډ لګولې درې اپرېشن هغه سی ایم ایچ کې وشوې او یو به اوس په هغه خان کې کېږي
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د 12 جمعات زده کوونکي وو وایي چې د هغې وروستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې له وجې یې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکولی کېږي
د دې چې د ما سره واده کړو چې سیکنډ یا نپس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې دهله درکو نه هغه یو څه پر یونیورسيټي کې دهله نه درکړي چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړی شو او مونږه سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی او مونږه باندې میرټ باندې راتلی شو اوس مونږه د یو کال تقریبا د کال خو مزایا شو او یو څه پر ماده حکومت چې دې نه راکړي دهله په یو یونیورسيټي کې او هغه سره زه نورم مینٹلی ڈسٹرب کی رمضان کے یعنی ما سر غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا او عجیبا عجیبا فیلنگ راضی سر آغا تاسو تا زو خدل نشم
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې له 150 څخه زیات کسان مړو او له 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډېرې شمیرا د زده کوونکو حکومت د وجل شوي کسانو کورنیو ته شل لاکه او د جوبل شوي کسانو کورنیو ته 4 لاکه روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانې کولو اعلان کړی وو زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو مشال ریڈیو تا سوره د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو د خبرونی په دویمه برخه کې درته دوه ونیس پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو، او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوښه کې یا لایک کې، ولته بیا موږ ته رائے راکې چې موږ خپلې خپرونې ستاسو لپاره څنګه جوړې کړو. او اوس په پېښور کې د مازدیګر درې نیمې بجې شوې دي. د شاین بنیری نه بلند خبرونه واورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه. د فرانس ولسمشر فرانس اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي. نن اولس ته په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللې، او زیاته کړې ده چې دا بریدونه د هیواد د بهر نه پلان شوي او منظم شوي وو او د هیواد دننه ورسره مرسته شوي. نوموړي ویلي دي چې په هیواد کې به د درې ورځو ماتم وي، او هغه به د نومبر په 14 نیټه د پارلمان غیر معمولي غونډې ته وینا کوي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونه په سختو ټکو کې غندلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني قدرونو بریدونه دي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې اسلام چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار ستازیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره خبرې کړې دي. د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارې په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده، او نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان د شام د سولې په اړه خبرې کوي.
لند خبرونه د شاین بنیری نواره د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د 19 خبرونه د سروې په نننې خبرونه کې نیلما شاه ملمنه ده. دا یو د ماشومان یو سکول چلوي. د دې خبرونه قربانا ملیحا مرزاده ده. د خبرونه تاسو نن په تکراری بڼه واره. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له پېښور نه نیلما شامل منه ده. نیلما د جامو د کاروبار کولو تر څنګ په پېښور کې د ماشومانو لپاره یا شخصي یا پرایویټ سکول چلوي. له دې تر څنګ نیلما د استاذې له شعبې سره هم تعلق ساتي. نیلما د ښه تجارت لپاره یو ایوارډ هم اخیستی دی. هغه د ټولنې د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم فعال ده، او د خیبر پښتونخوا د ټوریزم کارپوریشن کې هم کار کړی دی. په دې پروگرام کې به د نیلما د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. نیلما را سره دا وخت ټلیفون په کرخه ده. نو نیلما، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نیلما، تاسو نه ډیره مهرباني کوو چې تاسو په پروګرام کې را سره شرکت کوئ. څنګه یې؟ تاسو ښه؟
جی سر، ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ.
اول خو کو اوریدونکو ته وایي چې تاسو هم په پېښور کې پاتې کیږئ. تعلیم تاسو چیرته نه حاصل کو، او د کوم جماعت پورې تاسو تعلیم حاصل کړی دی؟
ما جی ایم بی اے کړی ده. اوس بس یو لګتا تو شو چې ما ایم بی اے فینش کړی ده. ما زما سکولینګ پېښور ماډل سکول نه دی، دینا پاس ما پی ایف کالج نه پری میډیکل کړی ده. زما هغه و چې زه ډاکټر جوړ شم، نو بس قسمت کې ډاکټري نه و، نو اوس د بزنس کوم خپل، او اوس زما هغه سکول ما کولاو کړی ده، فری سکول ما کولاو کړی ده. نو دلته زه ټیچینګ هم کوم، ټول سیستم زما انډر دی، نو ډیر ښه روان دي. ده
کوم وخت کې چې تاسو سبق ویلو، نو هغه وخت نه تاسو فعال یا او ستاسو اکټیویټیز روان دي، او هغه وخت نه تاسو د کاروبار سوچو کو، نو څه ستاسو په ذهن کې سو؟
ما څنګه چې بی بی اے کې اډمیشن اخیستل، نو هغه ټایم کې زما دا و چې زه به ډاکټر جوړ شم. نو زما هغه ډیر امبیشیس هغه و، کریئر اورینټیډ جنیم زه. نو ما ویل چې زه به ډاکټر جوړ شم، او دا غټ ایمز زما ډیر زیات. نو کله ما ته اډمیشن نه ملاو شو، نو بیا بی بی اے کې پېښور یونیورسټي کې زما اډمیشن و شو. نو پڑھائی سره ما ویل چې دا خو ٹوٹل ٹائم ویسٹ دا چھ بس خلق یو سبق وئی یو اگے نا ٹائم اگے نا پاس فری ٹول ٹائم ٹرائی کول دے سارا چھ وائی ناٹ یو نو پارٹیسپیٹ انٹو سم ایکٹیویٹیز اینڈ آل سو دے پارا دا انکریجمنٹ ماتا ملاو شو چھ خپل پڑھائی نا پاس ہم خلق بل سکار کول ایشی
خانو بیتا سو دا پڑھائی سر سنگا دا ہر س مینج کول
جی سٹارٹ کے ماتا لگا پرابلم فیس ما فیس کڑے وا سٹارٹ کے دسے وچھے مطلب پڑھائی سر ایڈجسٹ نہ کولشم نو بیا ٹائم سر ما ملٹی ٹاسکنگ دسے مطلب خپل مینج ٹائم ٹیبل ما جوڑ کڑے وچ دے ٹائم کے سب سبق ویم نو اگے نہ دینا پاس دا بزنس کار بکوم نو ٹائم سر او شو
زب الک شانتی ستا سو دا کاروبار پا والا چتا سوے دا کپڑو کاروبارو دای پا والا بت پوسن کم دا سے قسم کپڑے وی او سنگ ستا سو کاروبار شروع شو خلق سنگ او پی جندل سنگ مغا شروعات کو
ایکچولی زما چے کم فیملی دا یو کے سے دیر اغا کی دے لیو ان یو کے
تو ما بریتانیا کے
پاس تا کپڑے جوڑل ما کپڑے جوڑل او اگے تا سینڈ کول کنا تو ما تا ائیڈیا شو چے زما کپڑے ال تا دیر اغا کو خل مطلب خوخ شو اگے تا ما تا ائیڈیا شو چے مارکیٹ چے کم دا اغا زما ڈیزائن خوخی نو دینا پارا ما ٹرائی ہو کو یوزر ما پورا فل کنسائنمنٹ جوڑ کو یو کے تما سینڈ کو نو چکلال تا زما خالا ایگزیبیشن او کو زما ڈیزائن جامو نو ٹول سیل آؤٹ شو نو اگے نا ما تا دیر زت پروفٹ ہو شو نو ما تا ائیڈیا یو شو چے خلق زت کم چیز ڈیزائن کم یا جوڑم نو خلق اغا عالی التا ہے نو بیا اتنا ما سٹارٹ او کو خپل اراؤنڈ 2010 کے 10 کے 8 کے ما خپل اغا ڈیزائننگ پراپرلی سٹارٹ کو کہ فارمل ویئر ہو کیژول ویئر ہو برائڈل ویئر ہو نو ڈیفرنٹ ٹائپ ڈریسز ہو
کیا واوری دن کے دی اگوی توار ورکو
السلام علیکم زادی حسین تو رائے دو کور می جان سینا سن مرمانی نہ دا پختنا قوم سے دو لکا نن سب کوم ڈیزائن چلی جی دو لکا ایران جی کپڑی خود صحیح اجارات کئی او کا جوڑی او بل خبر ادا دے سو استاذیا کئی جرات کورا کیسن پور کی کا زیوت سکون دے
ما تا ایکچولی کم ڈیزائننگ او جامے جوڑل دا زما دیر مطلب پیشن دا زما زما تا دیر خوخ دا دا او بس ترا ٹیچنگ اهم زما اس دیر اغا شو مطلب ٹائم سر زما ہے کی شوق دیر زیاد شو نو دوہ چیزوں کے زما دیر اغا دا دوہ یو برابر دی مالا
دا سے قسم سکول لے دا ٹیچنگ پس تا سو دا سکول کو لاؤ کو سنگا تا ستا محسوس شو چھے تا سو یو سکول کو لاؤ کے پا پی خبر کے ولی مخ کے دسے پا پی خبر کے نورم سکولو نا موجود دینو تا سو ولی دا سے احساسو کو چھے یو دا انٹرنیشنل میار والا یا نڈیوال میار سرسم یو دا سے سکول جوڑ کرل شی چھے ماسمانو تا پاکی تعلیم ور کرل شی
زما بی بی اے بیچلر ڈگری سے کل ختم شوی ہو نو پکی یو ماسٹر ڈگری سٹارٹ کو لو کے یو سکس منتھ گیپ ہو پکے نو ما ول یو سٹارٹ کوم جاب چرتا سکول کے ملاؤ شی ماتا تو یو سکس منتھ ما یو سکول کی کار کڑے ونو التا ما چے کار او کو نو ما تے دیر ڈیفرنسز اخ کر دل مطلب چے خلق ایڈمنسٹریشن او سکول سسٹم چے سنگا وئی چے گمنگ دیر خاص سکول نو دی دیر خاص سسٹم دی اگر ٹیچنگ چے کلا ٹیچر چے کم ٹائم ڈلیور کئی آگے کی دی زیاد گیپ دی نو ما دی آئیڈیا باندھے ما سوچ کل چے ز بین ٹیچر دمرا خکار کو لیسم فل سکول والے نہ کو لاؤ کم تو دی نہ پارا ما تو لگا گیپ ڈیفائن او کو آگے باندھے ما کار او کو یو فل سسٹم ڈیزائن کو دے سسٹم باندھے کار او کو او بیا با ما شمان تا سنگا ڈلیور کی گی
نو تا سدا داوا سنگا کولی شے نیلما چے ام دا نڑیوال میارونو سر سم دی لکا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز مطابق دی
دلتا زخ پل ٹیچنگ زخ پل ٹیچنگ ام کم زمان نورم چکم سٹاف دا آگا دیر انوالو دا سسٹم سرا نو اگر تا ز انوالو کم چے راشی تا سو ڈیزائنو کی جس سنگا ما شم با سبق خا ویلی شی یا سنگا پک کو لی شی نو دا ایک یو ایک امپورٹنٹ دا غدا پوائنٹ دینا بغیر دادی چے مونگ لگا چیک اینڈ بیلنس آتا ہوں سنگا ڈیلیور کی گی سبجیکٹ اور سنگا ٹیچر انوالو دا دیر از اے پراپر چیک ان دا اسکول دا ٹائم ٹو ٹائم اسٹڈی کوم یو یو چیز سنگا انٹرنیشنل اپروچ سبھی دے پرٹیکولر ٹاپک لا پارا پرٹیکولر سبجیکٹ لا پارا تو اگر ریڈنگ ہو اگر لرننگ سارا اخبل سسٹم کے دا ٹول چیز نہ آچم
او کتل شی نو زیادہ تر اسکولوں نہ کے دا سے ویل کی گچے پرٹے باندھے معشومانوں تا سبق خودل کی
که نه که تاسو خپل علاقې ته وګورئ نو بیا تاسو داسې څه کوئ داسې څه خاص نقطه تاسو په ذهن کې ساتئ چې د ماشوم هغه تخلیق یا کریټیویټي یا صلاحیت چې دی چې هغه زیات سیوا شي نه بجای چې هغه لاندې شي که نه
انٹراکٹیو لرننگ بیسڈ پروگرام دا دے کے دس یہ چھ مونگ معصومان تا چیزوں ورک کو چھ دا چیز دا اس دن دا چیز جوڑ کا مونگ اگر تا ہیلپ او کو مدد او کو ورتا چھ دا دسے بہ جوڑے گی اور تا بدا جوڑے اور تا دا کو لے شے دا دیر امپورٹنٹ پوائنٹ یو معصوم مینٹل ڈیولپمنٹ کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے چھ تا اگر تا دا کانفیڈینس ور کے چھ دا کار آسان دا او دا تا سکول شه
ساس چکم سکول دی پای کی دس کم کلاس پورے ماشومان دی
دا جی زمون پلے گروپ نا کلاس 2 پورے دا ورو کی ماشومان سکول دا او دا بیس لائن سکول دا دے کے پلے گروپ نرسری کے جی اینڈ دین 1 اینڈ 2 جسٹ پری سکول دا
سنگ تجربہ دا او مڑو کی ماشومان سنبھالو لگ لگ گران نوی ساسو پا خیال لکدم لوے ماشومانو پا نسبت
او دیر زیاد گران دا مطلب ریسپانسبلٹی دیر زیادہ تاسو تا کیئر ډیر زیادہ کار دا غی ہینڈل کول لا پارا او دینا پر تاسو تا ریسپانسبل ریسپانسبلٹی دیر زیادہ تاسو تا چے غټ ما شومان خو خپل ځان مینج کول شي ورو کې ما شوم کو ټول کار به ټیچر باندې بای نو دی غی کې سټ کې ګران دا بیا هم زمو شو سوي دا ور سره نو ایزی دا دمرا ډیفیکل نه دی مطلب امپاسیبل نه دی
یو بل اوریدون کی ټلیفون کړي دی
تحصیل کلا چی کندو کوټ نا سریر زمان خبرې کوم دی خورجان نه دا پښتنه د چدی ته کم رنگ جامع خان ور کوي نن سبا غو نوی کی زینونه دی خورجان کم فیشن د دی خوښته یا
زما فیورټ کلر اکچولی تور دا نو چې کم جامع تور یا خو ما ته ډیر خوخي او دینه پاس فیشن ډبل چې سوالو کو چې کم فیشن ما ته پسند دی نو زما چې څه چیزم تاسو
پنجاب
تر شاہ لاہور لا رجا خبر کر چلے گی کم آگا چیشن خاصن سی بیاخ بستا پر کاروبار یا ستا پر کم تجارت خوب اثر نہ چیز
تو سدا کنا چی فیشن خو یو ٹائم نہیں آ خو مطلب ٹرینڈ چینج کی کی سنگا چی مخ نو دی رک دو دا شرٹس نو خپ پوری جنے کان فروکو نا اور شرٹس نا اچول نو بیا یو کال کے دا فیشن ختم شو اس دیر شارٹ شرٹ شرٹس راغلی دی جنے کے فیڈ پینٹ سرا شارٹ شرٹ نا چاہیے نو زما پر تجارت باندھے دا چیز دس دل اثر نہ کئی زمونگ دس بزنس دا چی مونگ لا آرڈر راضی نو بیا مونگ کسٹمائز جوڑو آگے خلق لا پارا
یو بھلا وریدون کی توار ورکو
نشکو لگا غرید علاقے خالقی کا نا ایچنسے خالقی آجا اول تو دا گا پیشنین امیش تا پاسونا طریقہ سر اکثر انگیراسی و سر انگو ملوی جی امیش خالق اکثر غرید دا خود پیشنی در شوکین دا
دینا پارا چی کم خلق دیر زیاد آگا ریموٹ ایریاز کے اسے گی آگا غواری فیشن نو نن سبا انٹرنیٹ خو ہر زی باندھے ملاوے گی پہنچتا نو پا ہر چا سر اب پہنچتا نو خلق یو بلتا ڈیزائن نا واٹس ایپ کو لیشی پا میسج کے پا ای میل کے سینڈ کو لیشی نو دل پارستا کمیونیکیشن بکار دے چکپل چکم شہر کال خار کے چکم تاسو اخپلوان اسے گی آگے سر تاسو رابطہ سم رکھا دی آگا بتا تا اوئی چیز خار کے دا چیز را گلے دا امدہ کا کپڑا را گلے دا
یو نیم کال شوی دے ساسو سکولو سا چلوے لگیا دے دیر غٹ تاستے دیر غٹ عظیمہ واری دا نو دا پل سکول نظام تا ٹولو خکولو لپارا تاسو زن تا سا مهم هدفونا یا گول سیخی دی چی ساسو بیس سکولن سسٹم شی
زما دا آغا خواہش دا زما دا آغا گول دی چی زما سکول دا سی چی مطلب خپل فیوچر کے مخ کے فائیو ایئرس کے دا پشاور بیسٹ سکول جوڑ شی اور خلق دیتا پریفر ہو کی چکل دے ورو کے معاشوم ایڈمیشن خبر راشی نو ہوئی چے یو دا سکول دا دیر خواہ دا مخ کے دلتا با بیس با ڈیولپ کر نو بنیاد با ڈیولپ کر دینا پاس با دیتا مخ کے بل کم سکول تا با چو نو
ڈیرا ڈیرا مہربانی نیل ماس
مہربانی
تاس مشال ریڈیو سروے پروگرام تک وگوے امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوخ شوی وی درنا اجازت غواړم اللہ پامان سروے خبرونه تاسو اوریدل اوریدونکو سو وخت شوی دی د انیس خبرونه د جمهوریت په جمهوریت خبرونه کې مونږ د جمهوریت ارزښتونو په اړه د آگاهی او شعور موضوع سیړلې ده د خبرونه په امیر ساحل جوړ کړی ده راځي چې ورته غوښ شو
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوریت اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي
کولس جمهوری او سیاسی شعور نه لري نو څوک ورکول شي د خلکو د جمهوری شعور تر لاسه کولو څه طریقې دي په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامی او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آګاه وي او شعور ولري نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوري سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدی شي او بیا مو په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړې په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا دا فرض کول مناسب دي چې ولس جمهوري شعور یا آگاهی نه لري او که څنګه د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وایي انسان بالعموم شعور او آگاهی لري خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلی وي د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساینس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري شعور خو هر انسان کې سناسته شکل کې موجود وي خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکمے ڈیر زیادہ سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دباؤ ہوئی لکا زمین کا وطن چدے در تک میڈیم کنٹرول دا پکتابوں کے مثلا نشتہ پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ ہم دروغ ہو دے اور اردو کے میں اسلامیات پہ اسلامیات کے میں اسلامیات تھے اور استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لکا دا ارتقا چکم نظریات تھی ڈاروین تھیوری دا آغا بالکل غائب کی آگا تو انانا خو بس کتابونو کې دي کومګه دا نه منو
عصمت شاه جهان وای په وټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي یا جمهوریت شعور وده کولای شي
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تلی شي او کمې معاشرو کې چې ډېر زیات لکه ډکټوریل ریجیم یا ډېر زیات هغه پسماندہ معاشري وی ترقی په حساب باندې تر تر انڈسٹریل ریولوشن نه وی شوی هلته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې وی یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میز چې علاقو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وی هلته بجلی نه وی ټی وی نه وی سکول هم نه وی نو ظاهره خبره ده ایکسپوژر باندې ده
عصمت شاه جهان وای هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي آزاد فکر او د جمهوری اقدارو دودېدو ته اجازه نه ورکوي خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي نو هغه خو به اجازه نه ورکوي خو بیا هم په هر سماج کې هر وطن کې داسې څو نه څو خلک را پیدا شي لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا لکه د ورته ګرځي دغه رنګي ګلیلو وګورئ ارسطوټل وګورئ دي لکه خلک عمره کړل کنه او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی څومره استحصال دی څومره ظلم دی پابندیاں دي هغه باوجود دلته فنکار هم شته دلته کې تنقیدی سوچ والا ترقی پسند هم شته او دلته کې دانشور هم شته نو خامخا انسان چې دی خپل باندې هم ظاهره خبره د شعوري فکر کوي کوشش کوي ځان سره نور ملګری کوي
نو کول شعور لري خو د فکر ازادي نه لري او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وای شعور د کتابونو لیکوالانو سیاسي ګوندونو پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کیدی شي د وای جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې ډېر وخت لګي
جمهوریت په والي سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي څومره مخکې لاړل کم ملک جمهوریت راغلی دی نو پاکستان اډو دا مقصد نه دی نو دا
ویلم پکار دی لکلم پکار دی پر لکلو کم کیجی او که خلق خلم غواری نزا لکل دی که انهم سبا او دنیت دنیا دا بیا جمهوریت پر رویگو پوریم دی چکلا از ما تی نما نما تاسو مالا پر الیکشن کی شکست را که از او نما نما نزا بیا اولتا خلقو تا بل سلیا خیاما یا از دستاسو اختلاف کی دی اخلاق نا بریو زمان یا جمهوریت تسلسون تا پین زمان پا پاکستان کی خود طول نغیتا مسئلہ دادا جمهوریت یو الیکشن نوم ندی جمهوریت تی جمهوری سلسلے دی تسلسل نوم دی بار بار پینزی پی زر کالا پاس الیکشن کی گی یا سلور کالا پاس الیکشن کی گی نو ایلا اغا مزاج جمهوری شی
اسمت شاہ جہان وی اکثر وقت سیاسی حقونا و ازادی او دی شعور ٹولنا یا ریاست خلکو تا نور کوی د دې لپاره باید حالې ځلې وشي
سماج خو کلم نه ورکوي نه ریاست ورکوي خدا دا چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وې نو تا نه پریدي مړ کوي دي اوس دا بلوچ دي یوم نه پریدي پښتنو سره څومره لوبې وشوې دغه رنګې د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپورته شوم دې سینه نه هغه ته دی پانسی ورکړه هغه جیل چې په کم کې پانسی ورکړي هغه عمران کو چې اسنه چې راتلون کې نتون تا خلکو ته د ازادۍ سوچ یو لار پیدا نشي او دیو جنا خلق یریږي
اسمت شاه جهان وایي هغه رسنې چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي هغه خلکو ته جمهوریت او سیاسي شعور نه ورکوي
میډیا دا چې هغه بچر هم دا کار نه کوي ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی کمبم نه ونیسه د ټوپکو پورې هغې نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی عوام دشمن ازادی دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي
دې صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپلو حقونو او ازادیو خبر دي او کنه ڈاکٹر سید عالم مسعود وائی د پاکستان پختانه لخپلو اقتصادی سیاسی او ټولنیز حقوقو نه دی خبر
زما خیال دی زمون پختانه هیڅ نه دی خبر مثلا دی کدا پته نشته چې خدای پاک مونږ له سونه اوبره کړی دی مونږ پاکستان ته سونه ورکو پاکستان مونږ له سونه ورته پته نشته چې زما په ځلی خپل سمره صلاحیت دی او سمره قرضه مده په پاکستان ولی نه رکی او د نور صلاحیت ولی نه جوړې دي د دریا په غاړه کې باران دواګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و دې په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کې دې شو دا بارانی دا دې ته نه هرشته دې ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کی او د دې د تماکو کارخانه چرته دي په دې نه پوهیږي چې زه د پرکلی ساک په شان ساک پیدا کوم نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم دې په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه سلوک شوی دی په دې اته شپېتو کالو کې دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي چې لکه انسان ته افیم ورکړي.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې د ښوونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کېږي نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهېږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی د دې دښمن هیرو دی لکه اورنګزیب عالمگیر ورته دی. اورنګزیب عالمگیر خو زمونږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاص پیدا شوي دي تاریخ یې ورته الټه کړی دی جده ورته الټه کړی ده وجود یې ورته الټه کړی دی زمونږ نیاګانو چې کم مونږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د هغه دیو چاپ ته توتي کې ده توتي په کوی کاف کې دی زمونږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتي په ډیلي کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی د هغې وجې دا وجې دا وشتی شي کومو د ده توتی به هم په وسطې شکې اوسېدو نو یعنی مونږ چونکې اوږده جوړه شوي یو
اسمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پر مخ ځي.
عمومي چې پسماندا وي معاشره نو هم د ازادۍ تحریکونه هغې کې ډېر ورو ورو چلیږي او دغه رنګ چې کومه د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو نو انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلي دي ځکه چې هغه خامخا د جګړداري نظام نه یو ترقیاتا نظام دی او په لغې کې خزه بار روزی نو کرے کې خلک چې کم دیږي خپل یو ډیموکراټک رائټس سیول رائټس چې دی هغه د پاره هغه تنظیمونه جوړي ټریډ یونین ته ریکونه وي نو او بلدا چې د انډستریال ریولوشن چې دی دا غي لکه پرایمری تعلیم کم از کم ضرورت نو هر سړی او خزه چې دا کم از کم دا غي بنیادی تعلیم چې وشي نو هغه بیا لستنه بیا خپل ورسیم کوي چې یو معاشره کې د کگنیشن چې کوم دی د جبر ظلم خلاف چې کوم شعور دی هغې ترقی د پاره به معاشرې کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغې کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قامی سوال سره مخامخ دي او ملت پاله سیاست یې حل دی که نه؟ دا مسئله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوري سیاست یې ځواب ویلی شي. ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې پښتانه د یوه قام په حیث په یوه طبقه بدل شوي دي، نو دواړه له یو بله نشي بیلیدی.
په پاکستان کې پښتون د یو قوم په حیث باندې په یوه طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، کومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. زما خان هم د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول غوښتنه زما د ګردار څومره دی؟ زما خو هغه په خپلو خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو جایده دې پاتې نه شو. زما ګر خاندار څه حیثیت لري؟ زما وزیرانه څه حیثیت لري؟ زما ګورنر څه حیثیت لري؟ زه په یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم یم. زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټاتې کې 80% د مسافرې په حواله سره دي.
عصمت شاه جهان وایي په پاکستان کې د پښتنو لپاره قامی، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بلیدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلې ځلې چي دي، یا خپل شعور پرمختګ چي دي، هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قامی سوال، دوا طبقاتي سوال، درېم د ښځو سوال. دا درې واړه چي دي، دا درې واړه داسې تړلې دي چې دې د یو بل نه وده مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډسټریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه ګوري چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو قامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاته. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي، هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې وي مونږ ته نوکری په کار دي، مونږ ته سکولونه په کار دي، مونږ ته تعلیم په کار دي، نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی، هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه په کار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي عصمت شاه جهان زیاتوي، د پاکستان او پښتنو پر سطح د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثره د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان ریاست دانچا بدلو علوم ضرورت دی. هغې وجه دا ده چې دلته کې چې رقم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې کوم سیکټیرین خبرې دي، یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني، شیعاګانې ټول مړه کړل، څوک غیر مسلم نه پرېږدي، د دې چرچ چې دی هغه والوزي، هغې مړه کوي، کله په بلسمې کې رانی دي. نو پاکستان کې ماشاءالله چې سیکولرزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کوم استعماري قوتونو غلبه ده، مثال په تور دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده، موږ نه امریکایم کالونی جوړه کړې ده، موږ نه چینیانو هم کالونی جوړه کړې ده، نو استعماري قوتونو خلاف یو جګړه جوړېږي. د پښتنو د ازادۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د دنیا کې نورو قامونو سره برابري دپاره، دا ټول اړخونو باندې به پښتون باید فکر وکړي.
اوس مهال په پاکستان کې د چینو پاکستان اقتصادي راهداري مسأله په خبرونو کې وي او پښتانه ملتپال سیاستوالان پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې دا لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې. پر دې موضوع پښتونخوا ولسي تحریک ډېرې هلې ځلې کړې دي. له ډاکټر سید عالم مسعود پوښتنه وکړه چې آیا دا کار مهم و چې د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه وشي که نه نیغ ولس ته تګ پکار و او هغوی خبرول پکار ول. ډاکټر سید عالم مسعود وایي لومړی دوی له سیاسي ډلو، ګوندونو او تنظیمونو سره رابطه وکړه او د هغوی توافق یې ترلاسه کړی. تر دې وروسته دوی حجرو ته ولس ته نیغ ورغلی دي او دا سلسله یې جاري ساتلې ده.
پنجاب کې هم لکه عمران خان، محبت حسن منټو، عصمت جهانگیر، امتیاز عالم وکیلان، تاجران، کارخانه‌دار خود مونږ ډېر کم دي، هغه او طالب علمان او نیخ په نیغه ولسته ځو. اوس خو بله لار پاتې نه ده. ما سره دې نه یو خدا شکر دی چې سیاسي ډلې کم از کم په دې متفقې دي. اوس سیاسي ډلې په دې متفقې شوې چې زموږ سره دوکه ده، نو زموږ به هلته یو والی راشي. تر څو پورې سیاسي ډلې نه وي راځي، زموږ په شان ملنګان مې ډېر کم دي، هغه اثر بیا نه کوي. اوس به هغه هم انشاءالله
مخالفت بنه کی یا به مرستر سره کی نو ولست بزو او پیښور بده خوب نه ایخو جه خان ویخته درځین د ویخته جواب کله سفولا کوټه ویختی اوس پیښور د خپل خوب کې ودی ان شاء الله دبر ایخو
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شونونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوی چې د سیاسي او جمهوریت شعور ود لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده ځکه چې دا به طرفه وي
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي ځکه چې په میدان کې بیا زمون په شان خلکو ضرورت طبیعي چې دا به به طرفه وي دا به ټول د اوري اوس موږ څومره به وسه خلک دي باوجود اوس ټول اوري ځکه چې یو طرف ته شین بیا د وکوري نه ټولنه په کار دي اوس چې انقلاب فرانس راغی د غنا په چې کوم سیول سوسایټي رورو جوړ شوله انا سوسایټي ټول د یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړ د بد قسمت نه د کمیونیزم نه پس خو سوسایټي ته جوړ نه شوله د پښتنو سوسایټي شته نه د سیول سوسایټي خو دلته په ډیره ژبه نه منیا دي خلک وایي چې ان جی او ته سوسایټي وي سیول سوسایټي خو زموږ ستاره کلی مشران اگر خلک چې دکاندار دي سبق وي تعلیم کوي تعلیم یې کړی دی دا ټول خلک چې په کم بیوروکراسي کې نه دي آرمی کې نه دي